سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمې 12 بجې سوي نن د خالي ورځ د 2012 میلادي کال د اگست 19 نیټه ده د مشال ریډیو د نوې مخ ساته خبرونه په یو بل غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم هیله درو جوړه خوشاله بیاس په دې غړي کې د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر ریپورټونه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پای کې اونیز پروګرام د نړۍ رنګونه وړاندې کوو چې ګل ایاز به قربانی او په پای کې به مجید بابر خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي رومیر مشال له خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د سودی ټولو هسپتالونو ته حکم کړی چې د ډینګي د ناروغانو تشخیص او علاج دی وړیا کوي. د پاکستان پوځ وایي ډېر زر به د اورغزو قبایلي سیمې د ډبوري بازار ولس ته حواله کړي. سپینه ماڼۍ وایي ښاغلي ټرمپ افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو فیصله تر اوسه نه ده کړې. مشال د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې د سوبې ټولو د صحت مرکزونو روغتونونو مشرانو ته حکم کړی دی چې د ډینګي ناروغۍ د علاماتو په صورت کې د متاثره کسانو معاینه او علاج دی وړیا کوي. تېره ورځ د صحت د محکمې لخوا جاری کړل شوی یو نوټیفیکیشن کې ویل شوی چې په دې نږدو کې په پېښور ضلع کې د ډینګي ناروغۍ د وبا نه پس د سوبې د ځینو نورو برخو نه هم د دا ډول ناروغانو راپورونه دي. د رسنو د راپورونو له مخې تر دا مهال د پېښور لویو هسپتالونو ته تر وو سو پورې ناروغان راوړل شوي دي. سوره د مخې د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې مشر ډاکټر شبینه رضا مشال لیډیو ته ویلي وو چې په ټوله صوبه کې د ډینګي ناروغۍ په اړه ولس کې د آگاهۍ مهم پیل کړی دی. په دې نوټیفیکیشن کې د صوبې ټولو د ډیسټریکټ هسپتالونو مشرانو او صحت د بنیادي مرکزونو چارواکو ته حکم ورکړل شوی دی چې څوک هم د ډینګي ناروغۍ د علاماتو سره دوی ته ورشي نو د ناروغۍ تشخیص او علاج ورته وړیا کوي. د پاکستان په سینټ کې د سفران د کمیټې چیرمن سینټر هلال رحمان ویلي چې د فاټا سیکریټریټ نه په قبایلی سیمو کې ولس نه دوه چنده د ټیکسونو وصولولو په لړ کې جواب غوښته دی. تیر ورځ په دې لړ کې په سینټ کې د یادې کمیټې د غونډې نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې هلال رحمان زیاته کړه
یو خو موږ فیډرل ګورنمنت ټیکس ورکو د مینل ټیکس باندې دا غیته یو مینل پوسټ چک پوسټ جوړ دی او هر کال چې دی هغه ټندر وشي او یو ټیک دا لا چې ټولې فاټي واخلي په 20 کروڑ روپے باندې ټولې فاټي ټندر واخلي. خو نه علاوه چې کله داخل ورونو کې مهنت مزدوري کوي او هغه د وی راځینو دا غینا پیږي سن په حساب سره یا د ټیک په حساب سره ال دومره څه خلی موږ د ټیک خلاف د غو چې تاسو دا ټیک نشه خسته او تاسو چې په ټیک خلی دا موږ جستیفای کوي.
د هلال رحمان په خبره فاټا سیکریټریټ لید جواب لپاره 15 ورځې مهلت ورکړی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د اورغزو قبایلی سیمې ناغړي غازی ګلاب جمال ویلي چې پوځي چارواکو ورته رشمنه کړې چې د ډبوري بازار بزر تر دره ولس ته حواله کړل شي. د ډبوري د سوداګرو لخوا د احتجاج نه پس غازی ګلاب جمال مشال ریډیو ته وویل
چونکې التا پورا ډبوره کې فوج پروت ده. دا فوج بنیادی طور باندې دا ایکشن کوي خیبر کې تیرا خیبر کې هغه مشر خپل یو بریګیډیر دی هغه ته یلی شوی دی وو سکون دی او نه انشاء الله شفټینګ کوي وو ویل چې څنګه غا شفټینګ وکي نه بس د بوره سکون دی ټرایب دا واپس هاند اوور کوي.
ځایی سوداګر وایي چې دغه بازار د تیرو وو کانونه بند پروت دی چې له وجې دوی ته سخت مالی مشکلات ورپیښ دي. د خیبر قبایلی سیمې د جمرود پریس کلب منتظمین وایي چې امنیتي ځواکونه او خاصدارو جمرود پریس کلب ته تالی لګولي او بند کړی دی او خبریالان د نن سهار نه جمرود پریس کلب ته نشي داخلې دی. دوی وایي تېره ورځ د سارو کاروبار کوونکو کسانو په جمرود پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې دوی چې کله د افغانستان نه د اختر د قربانۍ سروي راوړي نو امنیتي ځواکونه یې د خیبر درې په بیلابیلو چک پوسټونو راایساروي او لوی جرمانې او غیر قانوني روپۍ ترې اخیستل کېږي نو ځکه یې دغه پریس کلب وتړلو. خو تر دې د مهاله په دې چارواکو سنې دی ویلي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امنیتي سلاحکارانو لخوا تېره ورځ د وړاندې کړل شوو تجویزونو د کتو نه پس تر دا مهال افغانستان ته د نورو پوځونو استولو هیڅ پریکړه نه ده کړې. د سپینه ماڼۍ ویاندي سارا سینډر زیاته کړه چې د میریلینډ ریاست په کیمپ ډیوډ کې د خپلو امنیتي سلاحکارانو سره د ښاغلي ټرمپ په ملاقات کې مرکزي نقطه په جنوبي اسیا کې د امریکایي مفاداتو د خوندي کولو په لړ کې د نوې تګلارې جوړول وو. سارا سینډر زیاته کړه چې د دې تګلارې د لوستلو نه پس به ښاغلي ټرمپ د خپلو اقداماتو جاج اخلي او په مناسب وخت به د امریکای ولس اتحادي هوادونو ملګرو لپاره اعلان کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. روسي پوځ وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له وجې په سیمه کې د راپورته شوو غواښونو په تناظر کې به د خپلو میندني آسیایي اتحادي هیوادونو سره په ګډه پوځي مشقونه کوي. تېره ورځ په ماسکو کې د لوړپوړو پوځي چارواکو سره په خبرو کې د روس د دفاع وزیر سرګی شویګ وویل چې د افغانستان د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه جګړه په اصل کې د میندني آسیا لپاره د خطر یو پیغام ورکوي. ښاغلی شویګ زیاته کړه چې د روان کال په پای کې به د کرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان سره په ګډه جنگي مشکونه کوي. روس دا مهال په تاجکستان او ازبکستان کې پوځي اډې هم لري. او وروستۍ خبر دا چې په آذربایجان کې د توران خبري ایجنسی مشر ویلي دي چې چارواکو د ټیکسونو د پلټنو په لړ کې ټول بانک اکاونټونه کنګل کړي دي. خو د بیان د ازادۍ ادارې وایي چې دغه اقدام په اصل کې په آذربایجان کې په آزاد میډیا د حکومت لخوا فشار اچول دي. د توران خبري ایجنسی ډایرکټر مهمان علیوف تیره ورځ مشال لیډیو ته په طرف خبرو کې وویل چې دغه د ادارې مالي اساسي او بانک اکاونټونه دوره د مخ کې هم هغه وخت کنګل کړي شول کله چې په سرخار باکو کې د ټیکسونو د ادارې چارواکو د هغوی په دفتر چاپی ووهلی او د مالی حساباتو ټول اسناد او د کارکونکو د ذاتی استعمال سوزونه د ځان سره یوړل. ښاغلی علیوف زیاته کړه چې د چاپو په ورځ باندې د هغوی د بینک اکاونټونو ځکه بند کړی شول چې هغه ته دا پیغام ورکول و چې د خپلې ادارې لپاره د خدماتو په لړ کې څومره هم مالی ګټې کړې وي هغه به ترې ضبط کولی شي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مجید بابر واوریدل. په روانه غړي کې د جنو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي وایرس د مخنیوي لپاره د مفت کیمپونو حکم سر لګولو حکم شوی دی. د بارو رګزو سوداګرو غوښتنه کړې چې حکومت یې له اوو کلونو راهیسې تړل شوی د ډبوري بازار خلاص کړي.
ډیرا ډبوري تقریبا در نیم زره نه زیات دوکانونه وو. هغه ته به تقریبا ورځې کې شلو نه سوا د لوډ والا غټ ټرکونه به دي تتللو. همدارنګه به مسجد ته چلیدلې.
د سینټ سفران کمیټي ویلي په فاټا کې پولیټیکل ایجنټان د خپلو اختیاراتو تجاوز کوي او باید د مخنیوي لپاره قانون جوړ شي.
خو یو قانون چې تر څو کول کار دی چاينه د پاره د شیخ خلک دي نه په دې ډول کې چول شي. کوم بیس بل اوفنس دي چې 109 107 په دې اوفنس کې خلک دوه میاشتې وځي ته نه پاتې.
او په نس پروگرام د نړۍ رنگونو کې د نورو خوندورو معلوماتو ترڅنګ د نوي انګريزي فلم ګن شای حال درکو.
My wife and I were on a lovely vacation.
Where is your sense of adventure?
So she went out to see the local wildlife.
یشمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه د پاره په خبر پښتونخوا په شور کې د لګیدلې ډینګي وایرس مخنیوي لا هم نه دی سوی. ډاکټران وایي اوس هم په لسکونه کسان په هسپتالونو کې تور درملنې لاندې دي. د سیاست صوبای وزیر د پېښور په اغېزمنو سیمو کې د مفت کیمپونو لګولو حکم کړی او دا رنګه د اګست په 28 نیټه وبخښي او د اګست په 28 نیټه بیړنۍ غونډه رابللې ده. شبیر جان نور حال راکوي.
کوم دا خیبر ټیم هسپتال چې کوم سرکاري شمیره ده هغه پرونه ډیټا هم سره شریک کړو دا چې دا وی په وینا روان چې کوم د ګرمه موسم شو شي یعنی د جون د میاشتې نه تر دې د ما په خیبر ټیچینګ هسپتال کې هغه سره دا سلور زرو نه سیوا کله سلور زرو نه سیوا مریضان چې کوم دی هغه شتمن کسانو هغه د خپل شي چې په هغه کې د ټیسټ ورسره د اته سو کې د ډینګي وایرس تصدیق شو. ولې دی وای چې دا کې څه کسان په لومړني سټیج جمع خاله کیو هغه کې زیاتره فارغ شوی دي او اوس پورې هسپتال کې کوم دی یو څل ګوډش مریضان هغه په هسپتال کې داخله دي. تبین دا روان دي او 15 کسان په تر اوسه پورې په لیک وجلی شي دي.
نه خو دي کې دا سره توسه چې نورو هسپتالونو کې به علاج وکي یوازې خبر ټیچینګ کې دی.
بالکل د دې د مرکز څخه دی خا بیل بل وارونه کوم دی هغه په خیبر کې د جوشي وی دي. نور په حیدرآباد مړي کمپلیکس هم دا تقریبا 12 پورې کسان الک کسان دي هغه داخلي ځان ته لیډینګ کې هم دا وی په وینا چې لیډینګ کوم د مرګرا کې هغه دي خیبر کې هسپتال ته لګي چې ګل ته ولې وارونه هم مختص کړی دي او خاص یو سلې ولې هم جوړ کړی دي. نو ځکه دا زیاتره مریضان چې رسید خیبر په خبر د غالي هسپتال ته دي نو هغه صرف په حیدرآباد مړي کمپلیکس کې 10 یا 12 کسان داخلي او نور ټول چې کوم دي دا خیبر ټیم هسپتال ټولې کې د تګاری علاج او ټیسټونه او درملنه مکمل فری کې د حکومت لاړه دینه له خیبر پښتونخوا چې کوم د صحت صوبای وزیر شرام خان ترکه هغه پرون د صحت محکمې ته هدایت کړی دی صرف متعلقه چې کوم شي ملي چې هغه به تاسو یې ماسم چې په خبر ټاکل ټول نه زیات اغېزمن شوی راځي ان تیس تخره ده سفر ډېره ده دغه سیمو کې میډیکل کیمپ ته لګول هدایت جاری کړی دی چې زر تر زره دغه سیمو کې میډیکل کیمپونه لګوي چې کوم دغه خلاف څه کوم سپری کې دی په ځد باندې هغه ویلې چې ډېره زیاته وکړه او دینه علاوه په ویشتم اگست باندې یو هنګامي غونډه هم را بلل ده چې په دغه کې به دغه مرض یې دغه جراثیمو د مخنیوي او د خلکو د علاج نه معالجه باندې خبره کړې کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
د سپریم کورټ لخوا د پانما سند په مقدمه کې د نواز شریف د نا اهله ګرځیدو او د هغه د وزیر اعظم له چوکۍ تر استعفا ورکول وروسته په لومړي ځل د مسلم لیگ نون د مشرانو ترمنځ د اختلافي خبرو تبادله شوې ده. د دې ګوند یو مشر او د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید له شخصي ټلویزیون سما سره پرون د مرکې پر مهال په اشاره سره د داخله چارو پر پخوانی وزیر نیوکه کړې چې د نواز شریف پر ضد په داسې حال کې فیصله راغله چې د داخله وزارت د دوی له ګوند سره وو. خو د دې خبرو سمدستي وروسته د داخله چارو پخوانی وزیر چودري نثار خان یو جوابي بیان خپور کړ. دا چې پرویز رشید سویلی او چودری نثار ورته څه جواب ورکړي محمد عمران تفصیل راکوي.
بړومبی وار باندې د پخوانی اطلاعات او پخوانی مرکزی وزیر پرویز رشید داسې سخت بیانونه ورکړي، سخت خبرې کړي دي او ویلي دي چې کله خاص کر بیا د مشرف تلو حواله سره یا د پاناما اسناد او ورسره بیا خاص کر چې کله د جی آی ټی جوړېدل او سب خبرونه سم
کړل
چې کمډل بالکل جوړ شو. نو لومبی خبره خو دا کړي و چې وزارت داخلہ یعنی چودھری نثار علی خان زمونږ د ګوند وزیر بیا هم الته زمونږ خلاف فیصله کیدلې. وزارت داخلہ زمونږ واخو الته جی آی ټی به جوړېدل، بیا جی آی ټی مطلب دا و چې کوم ډان لیک حواله سره جی آی ټی جوړ شو نو پاره کې هم د کورنیو چارو د وزارت خلقو او بیا د اغي دغه داسې و چې کوم رپورټ راغلی دغه نه وړاندې پرویز رشید چې هغه د خپل څوکۍ نه لري کړو د سره سره وی واتس اپ باندې ټلیفون نشوي دي خو هغه هم پتهونه لګي چې چا کړی دي څوک کوي دغه دا هم د وزارت داخله تر سوري لاندې راځي او هیڅ هم نه دي شوی. نو دغه خاص او بیا ور سره خاص کر د پخوانی وزیر امیر پرویز مشرف په حواله هم ته تپوس شوی دی چې هغه هم تاسو په حکومت کې له پاکستان ته لیو. نو هغه دغه ویلو چې مونږه غختل چې هغه مو درول وي خو مونږه و نه درول شو، پاکستان کې مویثار نه کړې شو خو مونږه لیګل نه دی. دا لومبې ځل دی چې داسې پخکارتوګ باندې ویل شوی دی د خاص کر د مسلم لیگ نون لخوانه. او هغوی دا ویلو چې پاکستانی په ریاست چې څومره ادارې دي نو هغوی ورسره مرستې نه دي کړي، کمی چې مونږ ته په کار وي. او دا هم ویلي دي چې هغه په خپله باندې ویلي چې هغه چا ورسره مرستې کړي دي، یعنې پرویز مشرف یادې چې هغه خپله خولې ویلي دي چې چا بهر ته تلو کې د هغه
اشاره او دا خبرې ټولې چودري نثار علی خان طرف ته دي چې هغه پخوانی وزیر دی، یعنی په دې کې ځینو خبرو کې هغه طرف ته اشاره ده. خو چودري نثار علی خان پړم ویل کېږي چې هغه بیا سمدستي یو بیان هم جاری کړی دی، هغه بیا څه ویلی دی؟
په سمدستي توګه باندې دغه بیان بیا جاری شوی دی د چودري نثار د بیان لخوانه چې ځینې خلک لګیا دي د غلطي او ټول بوج چې دی هغه د کورنیو چارو په وزارت یا په اسټابلش شمن باندې اچھی. او بل دا خبره هم کړی دی چې باید د دې وضاحت هم وشي چې د کورنیو چارو وزارت نه دوی کوم قسم ته ملرلی. او بیا د ډان لیکس په حواله سره هم بګي خصوصي خبره کړی دی چې کومه فیصله ورکړي ونه پاغه کې شاغش په کسي ز کمیټي جوړ شوی او پاغه کې د کورنیو چارو د وزارت یو کسو او پاغه کې 15 کسان چې ونه هغه د وفاقي یا صوبایي حکومت تر څوري لاندې هغه کار کو. او بیا دا هم ویلو چې یو قسم له ډیره زیاته سخت خبره دا کړی ده چې کدی دومره خپل ځان بے ګناه بولی باید د حکومت د ډان لیکس چې کوم رپورټ ته هغه دی ښکارا کی ولست دی راوړي منځریام ته دی راوړي یا مشوره دی ورکی نو ورسته بیا د دین پته ولګي چې دغه سید سازش پته هم ولګي چې سازش چا کړی دی.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مبجا
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنه
په دونی موبجو
س سروے
پدری نیمو بجو
جمہوریت
پپاو کم سلورو بجو
د نیمی نڑے غگ
پپاو کم پینزو بجو
د بارو رغزو سوداګر وای لتیرو او کلون راسی د ډبوري بازار باندې چې لوجه د دوی اقتصادي ستونزې زیاتې سوي دي. دا بازار فوج په سیمه کې د پوځي عملیاتو لامل تړلی او خلو رغزو د کمی اسمبلی غړی غازی ګلاب جمال وای پوځ ورته ډاډ ورکړی چې د خبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د روانو عملیاتو تر بشپړولو وروسته به ډبوري بازار خلاص کړي. تاریخ ورغزای نور حال راکوي.
ځای مشرانو او تاجرانو په خبره دا بندیز تر هغې وروسته پر دوی ولګې دو کله چې هلته په 2003 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات شروع شول. ځای مشر او تاجر حاجی اسلام بادشاہ وای ډبوري ته د ملاخیل او ریخیل قبیلې په 2003 کال کې د واپسي باوجود هلته په سیمه کې ورته د کاروبار کولو اجازت نشته.
دا بازارونه بالکل بند دي پوه شوی او مطلب دا چې خلک ډېر تکلیف سره مخامخ دي. دوکانونو حکومت بالکل مطلب دی چې کام نشته. دا موږ درخواست کوم چې خپل حکومت ته طبیعي دي حکومت لپاره موږ قرباني واره چې دغه خلکو اومله نوره قرباني به ورکوي د دې زر نظر غور وشي د دغه علاقو
یو بل مشر شهید خان اورکزی وای په بر اورکزو کې د ډابوري بازار یو غټ تجارتي مرکز وو او ته بګن شمیر خلک للرې ځایونو څخه د سوداګانو لپاره ورتلل خو وکاله وشول چې دا بازار وسبن پروت دی او هیڅ کاروبار پکې نه کیږي.
د تیرا ډابوري تقریبا در نیم زره نه زیات دوکانونه وو چې په کوم کې به د اورکزی ایجنسی اپر سب ډیویژن بلکې د سراسر حکومت دی د خیبر ایجنسی د زغاخیل کمبرخیل ملدن خیل کومونو هم په دغه ډابوري کې کاروبار وو. هغه ته به تقریبا
ډاکټر سید غازی ګلاب جمال او پختل نو د هغه دا وینا وا چې پوز ورته دا ډاډ ورکړی دی چې ډېر زر به په ډبوري بازار کې پر تجارت بندیزونه لرې کړی شي.
دا فوج بنیادی طور باندې دا ایکشن کوي خیبر کې تیرا خیبر کې هغه مشر خپل یو بریګیډیر دی هغه ته یلی شوی دی و هو سکون دی او نه ان شاء الله شفټینګ کوي و هو ویل چې څنګه غا شفټینګ وکي نه بس د بوره سکون دی ټرایډ دا
واضح دی چې پاورکزو کې یو شمېر سیمې داسې دي چې هلته د بد امنیت له کبله بازارونه بند پراته دي. د دې کال په جولای میاشت کې د غلجو بازار حالات تر خکې دوه وروسته یو ځل بیا پرانستل شوی دی. تاریخ اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
د نړۍ رنگونه،
د نړۍ حیرانونکې قصې، انٹرنیٹ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي.
د سینټ د سفرن کمیټي فارټا سیکریټ او سفرن وزارت ته سفارش کړی چې دا مهال په قبایلی سیمو کې پولیټیکل ایجنټ ټان د خپلو قانوني اختیاراتو څخه تجاوز کوي او باید په دې لړ کې یو قانوني مسوده جوړ شي چې ولس ته یادو چارواکو د اختیاراتو په اړه کره معلومات ولري. نور تفصیل له مجید بابا راوړو.
د تیر زیارت پر ورځ د پاکستان په سینټ کې د سفران د کمیټې چیرمین هلال رحمان د یاد وزارت او د قبایلی سیمو د انتظامی ادارې فاټا سیکریټ ته هدایت ورکړې دي چې په قبایلی سیمو کې د انتظامی مشرانو یعنی پولیټیکل ایجنټانو د اختیاراتو د حد په لړ کې دي دوی ته په 15 ورځو کې راپور ورکړل شي. په قبایلی او اف آر سیمو کې د دغو انتظامی مشرانو د اختیاراتو تعین په عملی قانون اف سی آر کې شوی دی. اوس پوښتنه دا ده چې د سفران کمیټې بیا هغه کوم اقدامات غواړي چې د فاټا سیکریټ نه غوښتنه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د سینټ د سفران د کمیټې چیرمین هلال رحمان وای زموږ د خبرې مطلب هم دغه دی چې په اف سی آر کې تشریح شوي اختیاراتو نه تجاوز نه دی پکار او د دې لپاره باقاعده یو مسوده پکار ده چې ولس ترې خبروي.
پولیس راولی نے
بس راوستل جو جیل تڑے کول.
خود جنوبی وزیرستان پخوانے پولیٹیکل ایجنٹ شاہد اللہ خان وائی چی بے حیثیت پولیٹیکل ایجنٹ کسوک ہم دا اختیاراتونا تجاوز کول غواڑی نو دا ممکن نہ دا، او کسوک دا خپلو اختیاراتونا زیاتی وکڑی نو دا حقی دا احتساب لپارا ادارے شتا.
دا پولیٹیکل ایجنٹ اختیارات چرته هم ان لیمیټډ نه دي. هغه یو قانون دی چې اف سی آر وته وي داغه لاندې جسد کوي، داغه لاندې کار کوي. که داغه نه علاوه به هر څه کار کوي نو هر شي کې اکاؤنټبل دی ټو سم باډیز. هغه سیفرون نوم کې باقي پولیټیکل ایجنډا ایڈمنسٹریټیو افسر دی او د اف سی آر لاندې ایجنسی چلوي. په اف سی آر کې د پولیس هم دی کمانډنټ دی لکه چې کوم لیوی خاصدار وته او جج هم دی. اف سی آر تجاوز شوی که نه بله شوی فورم دی اف سی آر ټریبیونل هم دی چې اف سی آر د لاندې څه فیصله وشي نو اف سی آر ټریبیونل دی هغې ته اپیل هم کولی شي. او که د اف سی آر نه تجاوز وشي نو تجاوز خو د قانون نه څوک هم کولی شي، نو د هغې خلاف خو به څوک سپریم کورټ ته ځي، څوک به یو فورم ته ځي، څوک بل خو تجاوز خو کوي نه پولیټیکل ایجنټ څه کار دی.
خو د فاټا لایرز فورم پخوانی جنرل سیکرټري اعجاز مومند بیا وایي چې داسې په لسګونو کیسونه دوی په اعلی عدالتونو کې دایر کړي دي چېرته چې پولیټیکل ایجنټ د قبایلي ولس ځمکې او جایدادونه ضبط کړي دي او بې ګناه خلک په کلونو کلونو په جیلونو کې بند دي.
تر څو پورې چې د اختیار او د اختیاراتو خبره ده، نو پولیټیکل ایجنټ سره دومرا ان لیمیټډ او دومرا اختیارات دي چې د اغنه د تپوس کولو والا څوک هم مشتري. او پولیټیکل ایجنټ سره خو چې دومرا اختیارات هغه ناجایز اختیارات استعمالوي چې د دې مثالونو خو موږ سره ډېر زیات ذکر دي چې موږ د قبایل راځي او د هغوی په افاټ عدالتونو کې چې کوم کیسونه موږ ته راځي او هغې کې موږ د پولیټیکل ایجنټ یا د ای پی اے هغه ظلم وګورو، تاسو ته به بالکل
د سینټ د سفران د کمیټې چیرمن هلال رحمان زیا تکړه چې دا مهال په سلګونو بی ګناه خلک په ډیرو معمولي جرمونو کې په جیلونو کې بند دي. او فاټا سیکریټری ته په دې اړه د یو جامع راپور او د سارنې د یو نظام جوړولو سفارش کړی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د شوز د حکومت لپاره کارکونکو اداره د خوندو جرګه وایي د شپږو داسې میرمنو معلومات یې ترلاسه کړي چې له واده وروسته د غیر اخلاقي کارونو لپاره کارول شوي دي. د ملګرو ملتونو د انساني قاچاق د څانګې له مخې د نړۍ هر هیواد د انساني قاچاق له مسلې څخه متاثره دي او هر کال په زرګونو نارینه، ماشومان او ښځې نه یوازې په خپلو هیوادونو کې دننه بلکې بهر هیوادونو ته هم قاچاق کیږي. د ربیع اکرم خان رپورټ اور.
د خویندو جرګې مشر د بسم عدنان وایي چې د غریبۍ له وجې په ناشنا خلکو د پیسو په بدل کې خرڅ کړي شوي. د جنکو سره د واده وروسته نه یوازې بد چلن کیږي بلکې خپلو خپلوانو ته هم نه پرېږدي. د دې په وینا چې د جنکې پنجاب او د پېښور په شمول د ملک نورو برخو ته د واده په نوم کاچا کیږي.
د دې زیږینه لاړې شو دوه درې ورځې مونږ خر لایک پان پنځه ورځې پورې تیر کو دا غې نه پس هغه ځم پر خپل خوښي شروع کی. کله وایي میلمه ته چې کې دا کله سا کله سا د دې نه غوښ ستاسو اخلي چې د دې نه ستاسو اخلي نو بیا مونږ نو پخپله یو محفل ته یو بوزی نو مونږ تل ته تاسو بدل ته ګډې گئی مونږ مزاحمت وکړو نو بیا زموږ سره غول ته زور زبردستی کوي. د ګډا نه پس بیا غوی دا دغه کوي ډیمانډ کوي چې نن به پلان کې خان راځي، نن به پلان کې راځي، دونه دونه پیسې مونږ لرا کړي، طالبتي دونه شیر درکو، دونه نه چې چاته نه منظور نو هغه تیرا تختیدلی دي او که چاته منظور هم نه نو هغه ځانانی به اخر چرته کلاړي شي.
د ملګرو ملتونو د تعریف تر مخه انساني کاچا غیر قانوني طریقو دھوکو په زور د کار خصو خص غیر اخلاقي کار لپاره استعمالولو او تختولو ته ویلې کیږي. شل کلنه وګمه چې سوا سره تعلق لري په یو لس کال عمر کې په یو داسې کورنۍ کې واده شوی وو چې هغه په محفلونو کې په ګډېدو مجبوره وله. وایي چې تر اتو کالو په محفلونو کې دا کار کړی دی د سپس چې مجبوره شوی او د پلار کورنۍ خبر کړی وه. د نوموړې په وینا چې عدالت کې د خلا لپاره درخواست هم کړی دی.
پورا 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 دس یہ واسطہ کھا لے رہا باندھ کر رہے
وفاقی تحقیقاتی ادارہ ایف آئی اے چې د انسانی قاچاق په مسئلے هم کار کوي. مشال ریډیو ورسره د انسانی قاچاق مسئلے په اړه رابطه وکړه خو ورسره رابطه ونه شوه. خو د دې په ویب پاڼې خپور شوی د کال 2014 رپورټ وایي چې د انساني او د ښځو قاچاق مخنیوي په اړه د حکومت هڅې محدود پاتې شوې دي. پاکستان کې کار کوونکي غیر سرکاري ادارہ کیمپ چې د ښځو د قاچاق په مسئلے کال 2014 کې کار کړی دی وایي چې په تیرو دیرشو کالو کې پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش او نیپال نه تر دیرش ملیونو ښځې او ماشومان قاچاق شوي دي. د یادې ادارې په وینا چې ښځې د خنو کرو او ماشومان د خپلو خپلوانو لخوا د تعلیم په دوکه قاچاق کړی کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې کیمپ مشر نوید احمد شینواری وایي چې پاکستان کې د انساني قاچاق په اړه صحیح معلومات نشته چې څومره حد پورې کیږي. خو د ده په وینا چې مسله شته او د دې مخنیوي لپاره قانون هم خو عمل درآمد په پکار دی.
په دې باندې باقاعده انسټیټیوشن جوړ نه شو، نه د هغې پراپر امپلیمنټیشن نه شو، صوبائی حکومتونو چې په دې پراپر لاس جوړ نه کړ. ما په خیال کې به چې مونږ یو هغه موف کړی وو، یو بل ارګنایزیشن وو، یو مونږ وو، نو مونږ یو چې کوم دی ایکس چې دی هغه پروپوز کړی چې به تاسو په دې هغه وکړي.
د ملګرو ملتونو د انساني قاچاق د څانګې تر مخه چې هر هیواد د انساني قاچاق د مسلې نه متاثره دی او هر کال په هر هیواد کې په زرګونو نارینه، ماشومان او ښځې نه یوازې خپل ملک بلکې بهر ملکونو ته هم قاچاق کړی کیږي.
تاسو مشال ریډیو ری کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ کې چې پاکستان کې په مخکې خبر اعلان ده د لکو وروسته په کور کې ناست او نفسیاتي دباو سره به مخامخ او خبرې ته بې نسو کوی. خو اوس د خبر اعلانو یوه شبکه جوړه شوې چې د خطرونو سره مخ خبر اعلان ته په نفسیاتي مرستې ورکوي. د دې لیکنې مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
نیویارک میشته کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په خپل ویب پاڼه خپور شوی او راپور کې لیکي چې کله په کراچۍ کې د پاکستانی ټلویزیون جیو سره کارکونکي خبریال غلام مصطفی ته یو جرایم پیشه ډلې لخوا دړکی ورکړل شوې، نو هغه دومره ویریدو چې په کور دننه کېناستو او درې کاله په خاموشۍ کې تیر کړي، خبریالیتوب یې پرېښودو. مصطفی وایي پېښورانه ژوند یې بالکل ختم شوی و او د ذهني تناو او پریشانۍ له وجې تر کلونو پورې بې روزګارۍ سره مخ و. خو اوس د خوشقسمتۍ نه په پاکستان کې دا صورتحال نه دی که اوس خبریالانو ته کوم ډول خطر پیښ شي او یا دړکې ورکړل شي، نو د پاکستان په بېلابېلو برخو کې خبریالانو داسې حفاظتي شبکې جوړې کړې دي چې د داسې خبریالانو نفسیاتي روزنه کوي چې د خطرونو سره مخ وي. د راپور له مخه په پاکستان کې صحافت د خطرې نه خالي شنه ده او د 1992 کال نه تر اوسه شپېته خبریالان د خپلو دندو پر مهال وجلې شوې دي. په پاکستان کې خبریالان په عمومي توګه د وسلوالو ډلو، با اثر سیاستوالو او د امنیتي او استخباراتي حکومتي ادارو لخوا د مرګ او زیان رسولو دړکو سره مخ دي. د راپور له مخه په 2015 کال کې د پاکستان خبریالانو د دا ډول حفاظتي شبکو جوړول پیل کړ چې اوس یې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې کارکوونکي موجود دي چې روزمره ژوند کې خبریالانو ته کوم ډول پېښورانه ستونزې پیښیږي، نو دغه د خبریالانو ډلې نفسیاتي مرستې کوي چې د خطرو او د ډکو په صورت کې به کوم ګامونه پورته کوي، څنګه به چال چلن ساتي او د دا ډول د ډکو پر مهال به د ژوند تیرولو په انداز کې کوم ډول بدلون راولي. غلام مصطفی ویلي دي چې تیر کال د یو ټلویزیون خبریال امنیتي ادارو ډومبی ووهلو او بیا یې گرفتار کړو، خو کله چې دوی په کراچۍ کې د خبریالانو دغې ډلې سره رابطه وکړه نو هغوی د متعلقه امنیتی ادارې سره رابطه وکړه او په یو غنټه کې دننه دننه نیولې شوی خبریال خوشی کړل شو او د هغې نه پس یادې ادارې د معافی یو بیان هم جاری کړو او هغه خبریال نه یې په ذاتی توګه معافی هم وغوښته. په پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم د ادارې مشر اقبال خټک وایي چې همدغه ډول یو بل قضیه کې په پېښور کې یو خبریال ته بیا بیا یو پولیس چارواکي دړکې ورکولې، خو چې کله د دغې حفاظتي شبکې خبریالانو ته معلومه شوه نو هغوی د پولیسو اعلی چارواکو سره په دې لړ کې خبرې وکړې او بیا د خبریال او هغه پولیس چارواکي ترمنځ جوړجاړی وشو او پولیس چارواکي خپل شکایت واپس واغستو.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تا تاسو مشال ریډیو ری او سم دولسنی بجې سوي دي مجید بابر د خبرونو لنډیز اوربي.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د صوبې ټولو د صحت مرکزونو او روغتونونو مشرانو ته حکم کړی دی چې د ډینګي ناروغۍ د علامات په صورت کې د متاثره کسانو معاینې او علاج دی وړیا کوي. د پاکستان په سینټ کې د سفران د کمیټې چیرمن سینیټر هلال رحمان وایي چې د فاټا سیکریټ نه په قبایلي سیمو کې ولس نه دوه ځله د ټیکسونو وصولولو په لړ کې جواب غوښتی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د اورغرو قبایلی سیمې نغړي غازی ګلاب جمال ویلي چې فوجي چارواکو ورته رشمنه کړې ده چې د اورغرو قبایلی سیمې د ډبوري بازار باز زر تر دره ولسته حواله کړل شي. د خیبر قبایلی سیمې د جمرود پریس کلب منتظمین وایي چې امنیتي ځواکونو او خاصدارو جمرود پریس کلب ته تاله لګولې او بند کړی دی او خبریالان د نن سهار نه جمرود پریس کلب ته نشي داخله دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امنیتي سلاحکارانو لخوا تېره ورځ د وړاندې کړل شوو تجویزونو د کتو نه پس تر دا مهال افغانستان ته د نورو پوځونو استولو هیڅ پریکړه نه ده کړې. روسي پوځ وایي چې په افغانستان کې د روانې جګړې له وجې په سیمه کې د راپورته شوو ګواښونو په تناظر کې به د خپلو میندني آسیایي اتحادي هیوادونو سره په ګډه پوځي مشقونه کوي. په آذربایجان کې د توران خبری ایجنس مشر ویلي چې چارواکو د ټیکسونو د پلټنو په لړ کې ټول بانک اکاونټونه کنګل کړي دي. خو د بیان د آزادۍ ادارې وایي چې دغه اقدام په اصل کې په آذربایجان کې په آزاد میډیا د حکومت لخوا فشار اچول دي.
د خبرونو لنډیز مولا مجید بابر اوریدل او د پاکستان مطبوعاتو ته اوس احمد الله کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د عدالت لخوا د نااهله ګرځولو وروسته حکمران ګوند مسلم لیگ نون قانوني ضرورت په پوره کولو سره مرستیال صدر سردار یعقوب خان ناصر د ګوند لنډمهاله صدر منتخب کړي او راتلونکي میاشت د ګوند کې دونکو انتخاباتو کې امکان دی چې شهباز شریف نوې صدر وټاکلې شي. ورځپاڼه لیکي چې نواز شریف د سپریم کورټ په فیصلې نظر ثانی لپاره درخواست جمع کړي نو د لږ وخت لپاره سردار یعقوب خان ناصر صدر جوړولو په شاده حکمت عملی ښکاري. که سپریم کورټ د نواز شریف نا اهلی ختم کړي نو نوموړی به یو واري بیا د خپل ګوند صدر جوړ شي. ورځپاڼه لیکي چې د ملک جمهوري ګوندونه خداوې د جمهوریت او د جمهوري اقدارو کوي خو چې کله په عملی توګه د ګوند مشر ټاکنې خبروي او یا څه بل فیصله وي نو د مشاورت په ځای د ګوند مشر فیصله کوي او داسې صرف مسلم لیگ نون نه بلکې پیپلز ګوند، پاکستان تحریک انصاف، عوامی نیشنل ګوند، جمعیت علماء اسلام او په یو شمیر نورو سیاسي ګوندونو کې کیږي. نو په کار ده چې الیکشن کمیشن د سیاسي ګوندونو لپاره یو کوټرې تګلارې جوړ کړي او دا د یقیني کړي چې هر سیاسي ګوند په جمهوریت طریقې سره د خپلې پارټۍ صدر وټاکي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د ملک سلامتۍ، خپلواکۍ او معاشي پیاوړتیا لپاره ضروری ده چې سیاسي ګوندونه د خپل منځي اختلافات ختم کړي او نه صرف د عدالتي فیصلو احترام وکړي بلکې د ادارو مضبوطولو لپاره د خپل کردار ولوبوي. ورځپاڼه لیکي چې دا د وخت غوښتنه ده چې په داخلي قلارۍ د هیڅ قسمه سمجوته ونه کړی شي او د سیاسي مشورولۍ د خپل منځي تاوتریخوالي له وجې ګټه هیڅ چاته هم نه رسي. نو په کار ده چې په اتفاق او اتحاد سره د خپل ستونزې هوارې کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ملک د نورو برخو په شان خیبر پښتونخوا کې هم د بجلی او ګیس د اربونو روپو پروژو صرف اعلانونه کیږي خو عملی توګه پرې کار نه کیږي او اولس د بجلی او ګیس کنکشنو لپاره د دفترونو چکرې لګوي خو د توانایي د بحران له وجې د بجلی او ګیس میټرې ډېر په مشکله سره لګولې کیږي. ورځپاڼه لیکي چې صوبایي حکومت له پکار دی چې د توانایي د پروژو پرانیستې سره سره په دې د کار هم شروع کوي چې صوبه کې د توانایي په بحران قابو اوموندلې شي. دې سره سره چې څوک د بجلی او ګیس میټرو لپاره په متعلقه دفترونو کې درخواستونه جمع کوي نو په کار ده چې په درخواستونو دې زر تر زره عمل درآمد وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوز ویک مجلې د ملال یوسفزی د برتانیې په اکسفورډ یونیورسټي کې داخلي او ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې بندیانو سره د امریکا استخباراتي ادارې سیایي لخوا د شکنجې تکنیکونو پر موضوعاتو مقالې خبرې کړې دي. د دواړو مقالو مهمې برخې له ګل آیا ساورو.
نیوزویک مجله کې چې په نړۍ کې د جنکو تعلیم لپاره مبارزه کوونکې او امن نوبل انعام ګټونکې ملاله یوسفزی ته د نړۍ مشهور پوهنتون آکسفورد کې داخله ملاوه شوې ده. ملاله یوسفزی په ټویټر پاڼه د دې خبرې تصدیق کړې دي چې د سیاست، فلسفي او اقتصاد زده کړې به پیل کړي. د مجلې په خبره دا هغه مضمون دی چې په سیاستوالانو کې ډیر مشهور دي او له دې نه خپل آغاز کوي. مجلې لیکلي چې د برتانیې پخوانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په آکسفورد پوهنتون کې هم دغه زده کړې او مضمونونه ویلي ول. د دې ترڅنګ د برتانیې موجوده خزانه وزیر فیلپ هامون، د صحت وزیر او نورو لوړپورو چارواکو هم دغه زده کړې ترلاسه کړې دي. مجلې لیکلي چې په آکسفورد پوهنتون کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو او د آسټریلیا پخوانی وزیر اعظمانو ټونی ایبټ او باب هاک هم زده کړې کړې دي. بلخوا ګارډین وسپارل کې چې هغه دوه نفسیاتي ډاکټرانو پر ضد مقدمه فیصله شوي چې د امریکا استخباراتي ادارې لخوا ورته د شکنجه کولو تکنیکونو لپاره په سلګونو میلیون ډالر ورکړل شوي ول، خو د مقدمې فیصلې په اړه نور تفصیلات خپاره شوي نه دي. وسپارل کې چې سی آی ای د شکنجه دغه تکنیکونه په بندیخانو کې کارول. په دې لړ کې دوه کسانو سلیمان عبدالله سلیم او محمد بن سعود مقدمه کړې وه چې په 2003 کال کې په افغانستان کې د سی آی ای خفیه مرکز کې پر ډیر زیات سخت تشدد شوی و. تنزانیا نژاد سلیم او لیبیای نژاد سعود دا مهال په خپل هیوادونو کې ژوند کوي. دغه کسانو د سی آی ای په مرکز کې د شکنجه تکنیکونو جوړونکي د نفسیاتو ډاکټرانو پر ضد په 2015 کال کې مقدمه کړې وه. هغه ډاکټرانو دا خبره منلې وه چې د سی آی ای لپاره یې پروګرام جوړ کړی و.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات ګل آیاس وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په کیمپ ډیوډ کې له خپل امنیتي ډلې سره د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه پر جوړېدونکو تګلارې خبرې وکړې. تر دې ورځ وړاندې د دې هیواد دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي وو چې ټرمپ انتظامیه به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه خپله تګلارې اعلان کړي. احمد شیبر رپورټ راکړي.
سپینه مڼې وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د واشنگتن پر ستراتیژي غور کوي. سپینه مڼې دا خبره په دې پسې وکړه چې ډانالډ ټرمپ پرون په کمپ ډیوډ کې د خپل هیواد د ملي امنیت له سلاکارانو سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړې. د سپینه مڼې ویاند سارا هاک بی ساندرز وویل چې د نوې ستراتیژي په اړه چې څرنګه امریکا په سیمه کې خپلې ګټې خوندي کولای شي ولسمشر ټرمپ ته مفصل معلومات ورکړل شول. میرمن ساندرس په ځانګړي ډول افغانستان ته په خپلو خبرو کې اشاره ونه کړه، خو دې وویل چې ولسمشر ټرمپ پر وړاندیزونو غور وکړي او خپله پریکړه به په مناسب وخت کې د امریکا ولس او متحدانو او نورو نړیوالو ته اعلان کړي. په کمپ ډیوډ کې پرون ډانالډ ټرمپ د امریکا له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز ماتیس، استخباراتي چارواکو جک پوریو، پوځي سلاکارانو او یو شمېر ډیپلوماتانو سره خبرې وکړې. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیرونی ویلی وو چې د ډانالډ ټرمپ اداره د افغانستان د ستراتیژي بشپړېدو ته خورا نږدې شوې ده. په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ د ستراتیژیو مشر سلاکار سټیف بینن چې د امریکا د امنیتي ډلې له نورو غړیو سره د افغانستان د ستراتیژي په اړه مخکې جنجال کړی و پرون په کمپ ډیوډ کې نه و، او بیا وروسته د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا هاک بی ساندرس وویل چې سټیف بینن برطرفه شوی دی. د کمپ ډیوډ په پرونی غونډه کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ عمومي قومندان جنرال جوزف ووټل هم برخه لرله، که څه هم د پورستیو کې خبریالانو ته ویلي وو چې د کمپ ډیوډ په غونډه کې به دفاع وزیر جیمز ماتیس او لوی درسي جنرال جوزف دانفورد د استازیتوب وکړي. جنرال ووټل په منځني ختیځ او له هغه ورهاخوا د افغانستان په ګډون د امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت لري. جنرال ووټل وویل چې د په مستقیم ډول د امریکا له ولسمشر سره پر ستراتیژي خبرې وکړي. د امریکا دفاع وزیر د جون په میاشت کې د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي سپینې ماڼۍ ته وړاندې کړي. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ وویل چې دا فیصله به ډیر ژر وکړي چې څه شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وي. د اوس لپاره په افغانستان کې امریکا 8400 عسکر لري.
هم زمانه کالی واغسته، هم زمانه سامان واورو، هم رانه زمان کت جه بود یو ده اتاو میاسته.
آه چی پو ما ترشیو نماو چی ده زمان پرند منده چی کمی دی که ناک پکتار ده چی ده رانه تا نو ده پشپک که پاته شیو.
پا اونی زخبرونا ده نیم نره غگ که ده پختنو میرمنو لپاره ده کارکون کو تنظیمونو حال او پر طولنه ده اغیز پاره معلومات ترکو.
مونو سوچ برکو یو فکر برکو چی کمی ده تصویه ده پاره چی کمی پا مختص ده پاره دوری اغیز گوله خیزان ترشان که سمره
خبرونه
چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدل شي.
په افغانستان کې حکومت او عام افغانان نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو اته نیویمه کلیزه په بیلابیلو مراسمو لمانځي. افغان امنیتي ادارې وایي که څه هم د دې ورځې په مناسبت د کم جدي ګواښ رپورټ نشته، خو وسلوال مخالفین هر کله له داسې موقعو د خپل بریدونو لپاره ګټه پورته کوي چې دوی یې د مخنیوي لپاره لازم امنیتي اقدامات کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل آند په رپورټ کې.
دوه کم سل کاله مخکې په همدې ورځ د افغانستان ځوان او ماسر پاچا امان الله خان له انګلیسانو څخه د افغانستان بشپړ خپلواکي اعلان کړه. که څه هم ترې راوروسته افغانستان له بېلابېلو نورو تړکونو سره مخ شو، خو تر دې اعلان وروسته بیا هیڅکله دا هیواد د انګلیسانو تر واک لاندې رانغی. له هماغې راهیسې د افغانستان بېلابېل نظامونه د اسد یا زمري 28مه نېټه د خپل هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د ورځې په توګه لمانځي. سکل هم په کابل ولایتونو کې د خپلواکۍ د جشن لپاره خلکو په بېلابېلو بڼو تابعیا نیولې. پر رسمي او غیر رسمي غونډو، کنسرټونو او نورو مراسمو سربېره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې پر ځینو واټونو د افغانستان ملي بیرغونه او د ازادۍ د ګټونکو پاچا امان الله خان عکسونه راځړول شوي دي. خو دا هر څه په داسې وخت کې دي چې ترې مخکې څو اونیو کې د کابل په شمول د افغانستان په بېلابېلو ښارونو او لرې پرتو سیمو کې خونړۍ او مرګونې بریدونه او جګړې پیښې شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خپلواکۍ د کالیزې د مراسمو لپاره یې په ټول هیواد کې کلک امنیتي تدابیر نیولي. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش د جمعې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل
برای برگزاری جشن 98مین سالگرد سرداد
خغلی دانش وایي د هیواد د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د اتنویمې کالیزې د جشن لپاره لازم امنیتي چمتووالی نیول شوی. د افغانستان ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د احضاراتو په حال کې دي. موږ په مرکز او ولایتونو کې کلک تدابیر نیولي او داسې هیڅ رپورټ چې د تروریستي بریدونو په اړه وي تر اوسه نشته. د کابل د ګارنیزون سرپرست قمندان جنرال افضلمان هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د کابل په بېلابېلو کمربندونو کې د دې ورځې په مناسبت له تېرې اونۍ راهیسې امنیتي تدابیر زیات شوي. ښاغلی امان وایي موږ د اسد د میاشتې له 28مې نېټې راهیسې کابل کې ځانګړي امنیتي اقدامات کړي، په ولسوالیو کې معاملیات ترسره کړي، د کابل په امنیتي کمربندونو کې مو اضافي تدابیر نیولي. هیله من یو چې دا جشن به په مصونیت او خوندیتوب کې ترسره شي. سکل بیا هم افغانان د خپل خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنویمه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې هیواد یې د جګړو او ناامنیو شاهد دی، خو پر دې سربېره تمه ده چې د دې ورځې په مناسبت به په کابل ولایتونو کې رسمي او غیر رسمي غونډې او د خلکو د راټولېدو او خوښیو مراسم جوړ شي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو دا ورځ یاده کړې او په مناسبت یې د مبارکۍ پیغامونه خپاره کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سرنسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي کیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
او سم وخت را رسیدلی چې د مشال ریډیو نس پروگرام د نړۍ هر رنگونه وړاندې کو. په دې پروگرام کې د ساينس ټیکنالوژي د فلمي نړۍ خوندور معلومات اوریدلای شي. خبرونه تاسو ته ګل ایاز جوړ کړی ده، مخکې مو اوریدلې ده، نن یو ځل بیا دراوړو.
د مشال ریډیو نس پروگرام د نړۍ رنگونه کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه ومني. اله لرم چې روغ جوړ او آباد باید. د نورو پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې د امریکا یوې حکومتي ادارې په خپل راپور کې د دې خبرې تصدیق کړي چې تیر 2018 کال تر ټولو زیات ګرم کال وو. په رپورټ کې د تیرو دریو کلونو نړیوال درجه حرارت په مستقیمه توګه ریکارډ کړل شوی وو. په دې کې دا هم ویل شوي چې په درجه حرارت کې د اضافي وجه د ګلوبل وارمنګ او النینو نومي موسمیاتي عنصر دی. په سمندرو کې د واورې په مستقل توګه غایبېدو له وجې د نړۍ په نورو علاقو کې په موسم او آب هوا کې ډېر زیات بدلون رامنځته شوی دی. د رپورټ تر مخه په نړیواله سطح او د سمندر درجه حرارت او گرین هاوس ګیسونو درجه حرارت د دې وجه جوړ شوی ده چې په دې کې ریکارډ اضافه شوی ده. د ماحولیاتو په اړه دا نړیوال رپورټ سټیټ آف کلایمیټ ان 2016 دی نیشنل اوشن اټ اټموسفیرک انسپیکشن ادارې جوړ کړی دی. په دې کې د شپېتو هیوادونو شاوخوا 500 ساینسدانانو برخه اخیستې وه. په دې رپورټ کې راغلي چې تیر 2018 کال کې درجه حرارت د نورو کلونو پرتله ډېر زیات و او دې د 120 کلونو ریکارډ مات کړی دی. د کاربون په خبره د ګرمۍ تر ټولو لویه وجه د گرین هاوس ګیسونه دي. په دې رپورټ کې په ماحولیاتو کې بدلون په لړ کې رجحاناتو په اړه ښکاره خبرې شوې دي. د دې نه دا خبره په ډاګه کیږي چې د ځمکې په درجه حرارت کې ورځ تر بلې اضافه کیږي. دا رپورټ په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ماحولیاتو په اړه د 2015 کال د پیرس تړون نه ځان لرې کړی دی. د دې نه مخکې د برتانیا یو رپورټ پور کړی وو چې په کې یوویشتمه پیړۍ کې د ځمکې درجه حرارت کې د توندوالي خبره راغلې وه. په هغه رپورټ کې دا هم ویل شوي وو چې د 2001 کال را په دېخوا 2016 کال تر ټولو زیات ګرم کال و. په نړۍ کې د مسلسل ګرمۍ اثرات په هر ځای کې په نظر راځي او د شمالي بحر منجمد کې درجه حرارت کې هم اضافه روانه ده. کارپوهان وایي چې راتلونکي څلورو لسیزو کې به په نړۍ کې د نابینا کسانو په شمیر کې درې چنده اضافه وشي. د لانسټ ګلوبل هیلت خپور کړي یو رپورټ کې ویل شوي دي کچرې خلکو سره په سمه توګه مالي مرستې ونه شي نو په نړۍ کې د نابینا خلکو ستونزې نورې زیاتې دي شي. دوی په خبره د نابینا کسانو درملنه په سمه توګه ونه شي نو تر 2050 کال پورې به په نړۍ کې د نابینا کسانو شمیره 23 کروڑ نه 1 ارب پورې ورسیږي. په جنوبي ایشیا او نیم سیرای افریقا کې د نابینا کسانو او د نظر کمزورۍ ښکار خلکو کې ورځ تر اضافه کیږي. په دې ټکی کې دا هم ویل شوی دی چې د نظر کمزوري کسانو په شمیره کې هم اضافه روانه ده. په نړۍ کې د 133 هیوادونو نه ترلاسه شوي شمیرو تر مخه د 2 اربو نه زیاتو کسانو کې د سترګو ناروغیو اثرات موجود دي. په رپورټ کې راغلي چې د سترګو ناروغیو شمیره به تر 2050 کال کې 15 اربو نه زیات شي. ساینسدانانو د موجوده موبایل نیټورکس لپاره کاروونکي وای فای نه سل چنده تیزه الټرا فاسټ وای فای کامیابه تجربه کړې ده. په دې ټکنالوژي کې به معلومات په تندۍ سره منتقل کول ممکن وي. د امریکا ساینسدانانو په روایتي توګه د مایکرو ویوز پر ځای د ټیرا هرتز ویوز استعمال کړي دي چې په کې 50 گیگا بایټ په یو سیکنډ کې منتقل کول ممکن دي. په موجوده وخت کې اکثر وایرلس نیټورکس کې زیات نه زیات رفتار 50 میگا بایټ په یو سیکنډ کې منتقل کیږي. په نوې ټکنالوژي کې د دې خبرې جاج اخیستل شوی چې د دې په مرسته په یو وخت کې تر 100 پوری فلمونه ډاونلوډ کول ممکن وي. د امریکا براون یونیورسيټي د سکول اف انجینرینګ ساينس دانان د دې ټکنالوژي په تیارولو کار کوي. د دغه نوو تجربو تفصيلات نیچر کمیونیکیشن نومي مجلې کې خپور شوې دي. د دې مخ کې د وای فای پر ځای یو بل ټکنالوژي لای فای باندې تجربات روان دي. په لای فای یعنی لایټ فیډلټي باندې اوس په حقیقي نړۍ کې تجربه کیږي. د ویډیو چټ لپاره په انټرنیټ ډیر زیاتی پانی موجود دی او په موبایل ټلیفون کې اپلیکیشنز هم کارول کیږي. د ویډیو چټ خبره کوونکو لومړی نوم د اسکایپ راځي. اوس فیسبوک میسنجر، واتس اپ او انستګرام هم ویډیو چټ شروع کړی دی. اوس انستګرام د لایو ویډیو چټ آپشن معرفي کړی دی. دا د نورو نه لږ شانې مختلف دی ځکه چې په دې کې هغه ټول خلک شاملول ممکن وي چې د یو صرف لایو ویډیو سټریم ګوري. په لایو ویډیو چټ کې دا اپ سپلټ سکرین موډ ته لاړ شي او کال کولو سره هغه خلق د سکرین برخه جوړ شي چې تاسو سره په کې خبرې کوي. په دې کې یو نزیات کسانو سره نیغ په نیغه خبرې کول ممکن وي. انستګرام په یو بلاګ کې لیکلي دي چې دا نوې فیچر ځوانانو لپاره دی چې خپل ملګرو سره په رابطو کې وي. فیسبوک د یوټیوب په شان د ویډیوګانو لپاره ځانګړي ویبپاڼه معرفي کړې ده. د فیسبوک صارفین به کولی شي چې اوس د واچ ټیوب د لارې ویډیوګانې وګوري. واچ ټیوب کې د صارفینو لپاره ډېر زیات پروګرامونه موجود دي او ځینې پکې د فیسبوک په مالي مرسته جوړ کړل شوي دي. په دې کې صارف د ویډیوګانو کتلو سره سره دا هم کتلی شي چې د دوی ملګري کوم پروګرامونه ګوري. د فیسبوک مالک مارک زوکربرګ ویلي دي چې د ویډیو مقصد خپلې کیسې نورو سره شریکول دي. د سماجي رابطو تر ټولو مشهور ویبپاڼې فیسبوک تیر کال د واچ ټیوب د معرفي کولو اندیا ورکړه. په دې لړکی ډیر مواد هم راغون کړي ول. کاروان وایي چې د فیسبوک نوې پروډکټ په مارکیټ کې موجود روایتي ټي وي نیټورکس او آنلاین ویډیو پانډو سره مشکله مقابله وکړي. د پیغامونو لګولو مشهور اپلیکیشن واتس اپ په نړۍ کې ډیر زیات صارفین لري او زیات نه زیات خلک د رابطو لپاره هم دغه اپلیکیشن کاروي. خو په راتلونکو ورځو کې واتس اپ د پیمنټ ترانسفر یعنی د پیسو لګولو فیچر معرفي کوي. د دې بیټا ورژن موجود دی خو په مستقل توګه په راتلونکو میاشتو کې دا فیچر معرفي کړل شي. په دې فیچر کې به صارف کولی شي چې پیسې منتقل کړي. په لنډو کې کوم کار چې په یو دکان کې د ایزی لوډ د لارې کوي هغه به په واتس اپ کې ممکن شي. د دې نه مخکې د مایکروسافټ ویډیو چیټ اپلیکیشن سکایپ لخوا د پیسو د منتقلولو فیچر معرفي کړل شوی و. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ډنکر په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 3.6 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم د ډارک ټاور دی چې د 10.4 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم د ایموجی مووی دی چې د 10.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار شاهروخ خان فلم جب ہیری میٹ وتھ سیجل په لومړي نمبر دی. دې فلم د 2.2 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم ٹوائلٹ ایک کتھا پر دویم نمبر دے چھے دا 10 کروڑ روپوں نے زیاد کاروبار کرے دے. دہن پر باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم مبارک خان دے چھے دا 10 کروڑ روپوں نے زیاد کاروبار کرے دے. د ہالی ووڈ او برطانی سینما مشهور اداکار انتونی بنڈارس نوی فلم گن شائی لومڑی ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې راک سٹار یعنی سندرغاړی ترک هنری میربن په تھائیلینڈ کې اغوا شي او هغه د رخصتی کولو لپاره هلی ځلې کوي. فلم گن شائی به په سپتمبر میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي. My wife and I were on a lovely vacation.
Where is your sense of adventure?
So she went out to see the local wildlife.
What is wrong with you?
And met up with some fans.
You are Dirk Henry's wife.
And now they want to meet me.
This could be a straightforward kidnapping. Or something more sinister like terrorists.
Terrorists? Terrorists?
We heard some chatter from the Homeland NSA metadata harvesting machines up in outer space.
د برتانیا سینما نوی فلم سٹراچن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن فلم دی. دا په یو ناول جوړ فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې د برتانیا خفیه ادارې ایجنټ د ترهګرو یو ډلې پر ضد عملیات کوي. دا فلم به په سپتمبر میاشت کې نمایش ته فار وړاندې کیږي.
They're waiting for us, Bob.
Keep your head up!
Whoever they are, you will come in.
Where's the chopper?
We're attempting to ID this figure. Gregor Borowski. Most dangerous man I've ever met. We need to take him down.
So what's the deal with Stratton? What's he like?
Reserved, I suppose.
Why do you never describe him as reserved?
Borowski!
You may have something.
MI6. In case you doubt the danger you're now in,
the target.
Oh my God. London.
I will have my revenge.
د هندي سینما ځوان اداکارانو کریتی سینن راجکمار راو او اشومان نوی فلم بریلی کی برفی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي او مزاحیه فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې کریتی خپله کیسه د کتاب په شکل کې خپرول غواړي. فلم بریلی کی برفی به د اگست په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
बरेली में रहती है, ब्रेक डांस करती है, इंग्लिश फिल्में देखती है. ओ बेटा, ये तो तुम ही हो.
बरेली की बर्फी टूटी.
इतने लड़के देखने आए, किसी को पसंद नहीं आ रही. अरे कोई तो कमी होगी लड़की में.
प्रीतम विद्रोही.
ये कहाँ मिलेंगे?
ये कहाँ मिलेंगे? आपने आने में कुछ साल देरी कर दी.
ये नहीं रहे?
मतलब इस शहर में नहीं रहे. लड़की तुमसे मिलना चाहती है, एक बार तुम उससे मिल लो, उसका दिल तोड़ दो, हम जोड़ लेंगे, तुम कट लो, फिर तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, समझे?
अब आपका दिल टूटा जा फूटे उससे हमें क्या?
ए बउआ, असल में आईने में शकल देखे तुमने अपने?
अगर शकल देख के लड़की शादी करती ना तो हिंदुस्तान में आधे लड़के कवारे होते।
هندی سینما مشهور اداکار اجے دیوگن نے فلم بادشاہو ڈریم ٹریلر پوسٹ کر دیا۔ دا یو ایکشن اور رومانوی فلم دے۔ پر فلم کے عمران ہاشمی، سنجے مشرا، ایلینا ڈیسوزا اور ایشا گپتا ہم کار کڑی دے۔ پر فلم کے دو نل سوا پنجے نویم کال کے پر ہند کے دا ایمرجنسی وقت بدل شو دے۔ فہغه وقت کے دا غلو یو ڈلا سر زر دا ہند یو بل خارتا دا وڑلو پلان لری چھ پک سوا کلومیٹر سفر پر یو ٹرک کی کوی۔ فلم بادشاہو با دا سپتمبر پر لومڑے نیٹا نمائش تا فارولان کیگی۔
موت جب سر پہ ہوتی ہے जिंदगी की कीमत तब समझ में आती है।
मुझे वो खजाना चाहिए
जो दौलत आपने सरकार से यहाँ छुपा कर रखी है। अब वक्त आ गया है वो सरकार को वापस दी जाए।
ये काम तुम्हारे सिवा कोई नहीं कर सकता भवानी। सोना बहुत ज्यादा है।
आपके सोने का कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर को खराब नहीं कर सकता। वो ट्रक दिल्ली नहीं पहुंचेगा।
सोना चुराना है वो भी आर्मी से। न सोना मिलेगा न सोने को। सोच लो
करने से पहले क्या सोचना, पहले करो फिर डरो।
अरे इस काम में खतरा कुछ ज्यादा ही लग गए।
चार इंच ऊपर या नीचे कहीं भी चला दी तो तुम्हारे घराने में भी कोई मर्द नहीं बचेगा।
आपने कभी सांप पकड़ा है?
बड़े धीरे से दबे पांव उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं।
तू कहां की महारानी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो इसकी क्या जो सलामत छोड़ दे।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل۔ اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړئ په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم۔ تر هغې پورې خپل ویلا مسپارم۔
افغان د باخ منای د خوخی یو نغمه ت زمین ترانه د تیارو څخه خفه ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري ای زما مشو ملوري د افغان د باخ منای د خوخی یو نغمه زمین ترانه دو تیارو تخا خفه ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری کاش تغم یوا کیسای بد قسمت تو رشپای ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری ای زما مشو ملوری سکلی پور بر سر کی مسجد نالری مولانا چتریز دان منزو او دستم نور دیوڑا شما علانا دلتا سنگ یم شوالدا دلتا شوالدا جا حلت مخکڑا من دیکلی زمانو تیناری حلت دی رختی آوایا را تپلارا هر زینشتا مکتا بولا که یوازی پاکتی یادا جنی نوائی در سولا پر اختیال ما خفای در سهار دا باد وگمی تو زمون دا کور چی لی تو رشپا کی وادی وی ای زمان ما شومی نوی